السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته خراغلی پایل په خبرونو کوو. په اوتریش کې د یو خونځي دننه په ډزو سره لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. پولیسو تایید کړی چې پیښه نن په ګراس ښار کې شوې او یو زده کوونکي دا برید ترسره کړی چې خپله هم په وژل شویو کې دی. د پولیسو په خبره ګڼ کسان ټپیان هم دي، زده کوونکي او ښوونکي پکې شامل دي. زده کوونکي او معلمین د خونځي استل شوي دي. د اوتریش چارواکو شیبه وړاندې رسنیو ته په خبرو کې دا پیښه یوه لویا غمیزه یاد کړه او ویل چې د دوی معلومات د محل دا ښیي چې انګیزه یې انفرادي وه او په دې اړه د پولیسو پلټنې روانې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصیلي معلومات درکوو. جرمنی په 2024 کال کې د ریکارډ په کچه کډوالو ته د هیواد تابعیت ورکړی دی. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن سه شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد تیر کال 2019 کډوالو ته تابعیت ورکړی دی چې د 2023 کال پرتله 46% زیاتوالی ښیي. د اعلان له مخې د نوې تابعیت ترلاسه کوونکي تر ډیره سوریایان دي. په جرمنی کې میشت 3% افغانانو هم تیر کال د هیواد تابعیت ترلاسه کړی. د تابعیت په قانون کې اصلاحات د دې زیاتوالي عمده لامل بلل شوی دی. د جرمنی حکومت د 2023 کال په جون میاشت کې د تابعیت اخیستلو لپاره د استوګنې شرط له 3 کلونو څخه 5 کلونو ته راکم کړ او ان 3 کلونه یې د ځانګړي موارد لپاره ټاکلی وو. که څه هم تیر کال ډیرو کډوالو د جرمنی تابعیت ترلاسه کړی، خو د جرمنی نوې ائتلافي حکومت غواړي بیرته دغه اصلاحات راونغاړي او د تابعیت لپاره د لږ تر لږه 5 کلن انتظار موده بیرته رامنځته کړي. د افغانستان د پاور لفټینګ او پیاوړو سړیو د فدراسیون مشر نجیب الله ایوبی وفات شوې. د افغانستان کورنۍ او رسنیو نن سه شنبه د ایوبی د زوی ساحل ایوبی په حواله دا خبر ورکړی. ساحل ایوبی ویلي پلاری پرون شپه د زړه حمله له کابل د کابل په ورختون کې سا ورکړي. وڅلوه کلن نجیب الله ایوبی له 2 کلونو رئیس د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون مشر وو. او د اسرایلو سمندري ځواکونو د لومړي ځل لپاره په یمن کې پر هدایده بندر بریدونه کړې دي. د اسرایلو پاوز نن سه شنبه ویلي بریدونه د سمندري ځواکونو توغندي وشتونکو بیړۍ وکړې. د یمنی حوثیانو په واک کې د المسیره په نوم یوې خبری شبکې هم پر هدایده بندر د بریدونو خبر ورکړی، خو په اړه یې ډېر زیات خبره کړې نه دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی azadiradio.com. په ایران کې د وی افغان پیغلې ټوټه شوی جسد موندل شوی. کډوالې له دوی سره د سیستماتیکي نه عدالتۍ یو نمونه بولی.
کوبرا تنها یک نام د کوبرا وزنه په ایران کې د زړګونو حقوق افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بی عدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي.
اوتریش کې د یو خونځي دننه ډزو کې د بریدګر په ګډون لس تنه وژل شوي. خبرونه کې تفصیل درکوو. نن د لاسي صنایعو نړیواله ورځ د افغانستان کې خزینه صنعتکاران ډېر متاثره شوي. د اقتصادي چارو یو کتونکی وایي
لاسی صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلې او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندارتونونو کې برخه واخلي.
کابل کې د وچکالۍ اندېښنې په دې اړه درته یو تفصیلي مرکه هم لرو. او افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري پرمختګ په اړه د ځوانانو شکایتونه.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. کوربه مو زه اسد الله لودین. په ایران کې د وزوان افغان کډوال ټوټه شوی جسد موندل شوی دی. د هنګاو پونم د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ راپور ورکړی. د افغان انجلۍ چې شپږ کال عمر درلود 50 ورځې مخکې ورکه شوی و. دغه بنسټ ویلي وژل شوی انجلۍ کبرا رضایی نومېده چې په تهران کې له کوره کار ته د تک پر مهال تری تم شوې وه. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د خبر سخت ټکان ورکړی دی او زیاتوي چې دا ډول پیښې په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د برخلیک یوه بېلګه ده چې دا مهال په دغه هیواد کې له بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه شوې او پر وړاندې یې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. تازه د بشري حقوقو یو بنسټ راپور ورکړی چې په تهران کې د یوې ځوانې افغاني کډوالې ټوټه شوی جسد موندل شوی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ پروند جون په نهمه په یو راپور کې ویلي، وژل شوی شپږویشت کلن انجلۍ چې کوبرا رضی نومېده پنځوس ورځې وړاندې د تهران له پیشوا سیمې نادرکه شوې او د ټوټه شوي جسد ځینې برخې د روانې جون په درېیمه د کثافاتو په منځ کې موندل شوي. دغه بنسټ ویلي چې د جسد د پیدا شوي او ټوټو ډي ان ا طبي معاینات شوي او لمخې د کوبرا رضایي هویت ثابت شوی دی، خو په راپور کې راغلي چې د قرباني شوي نجلۍ د بدن نورې ټوټې ګرځنده ټلیفون او د پیژندنې اسناد لا هم ورک دي. هنګا ویلي چې د جسد له پیدا کېدو څو ورځې تیرې شوي، خو سیمیزو چارواکو لا هم د نوموړې کورنۍ ته د دغه قضیې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دغه بنسټ د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د جون اووه مواد د کوبرا رضایي کورنۍ د هغې د جسد د ښخولو پرېکړه کړې وه، خو حکومتي ځواکونو اجازه نه ده ورکړې چې هغه ښخه کړل شي. یو شمېر نورو ایراني رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د دغه پیښې لامل نه دی معلوم، خو د تهران د پیشوا سیمې پولیسو له پیښې سره په تړاو یو تن نیولی. د ایران ایرنا دولتي اژانس د پیشوا سیمې د پولیسو د مشر سید اکبر عربي له قوله ویلي چې نیول شوی تورن کس په پیښه کې په لاس لرلو اعتراف کړی، خو د نیول شوي کس او د وژل شوې نجلۍ د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. ازادي راډیو د وژل شوې نجلۍ کورنۍ ونه شو موندلی، خو په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دغه پیښې سخت اندېښمن کړي دي. په ایران کې میشت افغانه کډواله فاطمه دا پیښه په دې هیواد کې د زرګونو افغان کډوالو د برخلیک یوه بیلګه بولي. وایي د کوبرا وژنه فردي تراژیدي نه ده، بلکې په خبره د سیستماتیکي بې عدالتۍ هغه لړۍ ده چې افغان کډوالې هر ورځ تجربه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
کوبرا تنها یک نوم نه، د کوبرا وژنه په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بې عدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي. هغه ووژله او له بعده مرغه د ایران حکومت مات خاورو ته د کوبرا د جسد د سپارلو اجازه هم نه ورکوي. له دې پیښې وروسته په ایران کې ډیری کډوال ویریدلي او آن خپلو لونو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو بهر ووزي. دا واقعا یو ټکان ورکوونکی پیښه ده.
په تهران کې میشت یو بل افغانه کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې هیواد کې د افغان کډوالو ژوند تر بل هر وخت سخت شوی دی.
فعلاً وضعیت هم بخي وخي.
اوس مهال په ایران کې د بهرنیو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو لپاره د ژوند کړی ډیره تنګه شوی ده. د پولیسو د نیولو، بندي کولو او شکنجه کولو ویره ډیره زیاته ده. په دغه ډول حالاتو کې د کډوالو لپاره په ایران کې ژوند کول ممکن شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې ایران د افغان کډوالو د ډلهیزې ایستنې د لړۍ د تیزېدو ترڅنګ په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د نیونې، زنداني کولو او شکنجه کولو پیښې زیاتې شوې. له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې د حکومت له لوري د کار کولو مخه نیول شوې، په آزاد تګ راتګ کې بندیز لګول شوی او آن دا چې اولادونه یې زده کړو کولو ته هم نه پرېښودل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې د ویزوانې افغاني کډوالې ټوټه شوی جسد موندل شوی دی او هلته افغان کډوال دا له افغان کډوالو سره یا له خپل نورو وطنوالو سره د بی عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض یو برخه بولي. د تاوتریخوالي په پیښو کې تمکیګو ورزو او ترشته هلته تاسو په خبرونه کې واوریدل چې نن سهار په یو خونځي کې د وزدکونکې لخوا ډزې شوی. په دازو کې د خپل بریدګر په ګډون لکتر راګ لاستنه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. شیبا وړاندې د اتریش لوړپوړو چارواکو په دې اړه رسنوي ته معلومات ورکړل. دا چې دا معلومات څه دي، همکار مې صفی الله ستانگزي څارلې دا مهال سره په سټوډیو کې دی. ستانگزي صاحب، د اتریش د نننۍ پیښې په اړه چې د سهار په لسو بجو په ځایي وخت رامنځته شوی، تازه جزئیات څه راغلي؟
مننه. د اتریش په جنوب ختیځ کې په ګراز ښار کې دغه پیښه نن شوې ده او چارواکو ویلي دي چې بریدګر یو پخوانی زده کوونکی و او د 22 کالو په شاوخوا کې بلل شوی دی. بریدګر وروسته لغه چې په زده کوونکو او معلمانو یا په اسیسټنټانو باندې ډزې کړي دي، په خپله یې ژوند اخیستی دی او ځان یې مړ کړی دی. د ګراز ښاروالي الککار تایید کړی ده چې لږ تر لږه نهه کسان چې اته ماشومان دي او یو غټ سړی و دا وژل شوي دي او وروسته بریدګر په خپلم ځان وژلې ده. په ګراز کې او بیا په اوتریش کې دغه سپی خې ډېرې نادرې دي او مخکې نه دي پیښې شوی، ځکه چې اوتریش په ټوله کې د نړۍ له خوندي وادونو دی او په لاس اوغي وادو کې دي چې نسبت نورو ته امنیت ډېر ښه دی او خوندي وادونه بلل کېږي. په دغه نننی برید کې ګڼ کسان ټپین شوي دي او د ځینو وضعیت نازک دی او دا اندېښنې شته چې ممکن د هغو کسانو چې مړه شوي دي یا سا ورکې دغو شمېر لا پسې زیات شي، خو امبولانسونه په وخت سیمې ته رسېدلي دي او اکثر ټپیان په وخت روغتونو ته رسول شوي او اوس تر مراقبت لاندې دي. پولیسو ویلي دي چې بریدګر دغه کار یوازې کړی او یوازې عمل کړی او د هغه د برید انګیزام لا نه ده معلومه او د هویت په ارتباط هم څه نه دي ویل شوي چې دا څوک او ولې دا برید کړی دی. پولیسو ویلي دي چې په اول کې وضعیت خورا نامعلوم و، خو ویلي دي چې په سیمه کې کافي اندازه باندې تدابیر نیول شوي دي او اوس وضعیت خوندي دی او څه مشکل نشته. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې باندې ژوره خواشیني ښوولې ده. د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماتې د بهرنیو اړیکو مشر کایا کالاس ویلي دې پیښې سخت ټکان ورکړی دی. هغې ټینګار کړی چې ماشومان باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او له ویرې پرته زده کړې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین هم په خپل ایکس پاڼه باندې په دې پیښه باندې سخته خواشیني ښوولې ده او ویلي دي چې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښیي. لکه څنګه مې چې ویل په اتریش کې دغسې پیښې کمې پیښې شوې دي، مګر یو وار مخکې په جنوري کې هم په د اتریش په جنوب کې په چاقو سره یو کس یو ځوان وژلی او لږ تر لږه 15 نورې ټپیان کړي وو. خو په ټوله کې د امریکا په نسبت په اروپایي هیوادونو کې خصوصا په ښوونځیو او پوهنتونو کې وسلوال بریدونه کم پیښېږي، مګر په دې وروستیو دوو درې کلو کې په اروپا کې هم دغسې پیښې زیاتې شوې دي. دا نن هم په فرانسه کې یو کس د خپل استاد په چاقو باندې وژلې ده. د فرانسې په ختیځ کې دا پیښه شوې ده. تر دې مخکې په سلواکیا کې دغه سږ کال په جنوري کې یو ځوان یو زده کوونکی یو ښوونکی په چاقو باندې ووهه او مړې کړه. همدارنګه په کرویشیا کې هم ورته پیښه شوې وه چې یو زده کوونکی څو نور کسان وهلي وو او مړه کړي وو. تر ټولو خونړۍ پیښه بیا د پراګ په ښار کې شوې وه، چېرته چې په پوهنتون کې یو کس په برید سره لږ تر لږه 14 کسانو وژل او 15 نورې ټپیان کړل. دا د نننۍ پیښې په ارتباط باندې تر وروستي جزئیات دي. البته د اتریش ولسمشر کریستین سټاکر او ځینو نورو مشرانو په دې ارتباط باندې شیبه مخکې خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې سبا البته د دوی په حساب باندې د ماتم یوه شیبه ده او د دغې نننۍ پیښې په ارتباط باندې، خو دوی ویلي دي چې په دې اړه باندې به لا جزئیات رسنیو سره شریکوي، انکشافات چې په دې مسله کې راشي.
ډېره مننه صفي الله ستانکزای و چې د اتریش د نننۍ پیښې په اړه وروستي جزئیات ورکول. په دې پیښه کې چې نن سهار په یو ښوونځي کې وشوه، لږ تر لږه لس تنه وژل شوي چې یو خپل بریدګر دی او نه تنه هم زده کوونکي او د ښوونکو له ډلې هم ځینې کسان په ټپیانو کې شامل دي. پولیسو ویلي چې د پیښې په اړه لا پلټنې روانې دي او وروستي څېړنې لا نه دي بشپړې شوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
اوریدونکو. اوس هم راځو د کابل د وچکالۍ په اړه اندېښنو ته. د مرسي کارپس په نوم یوې موسسې تازه وویل چې تر 2030 کال پورې به کابل د نړۍ په کچه لومړنۍ پلازمینه یا د یو هیواد مرکز وي چې سخته وچکالۍ به تجربه کوي. دغه موسسې په خپل څېړنه کې چې تازه خبره شوې ده ویلي دي چې د کابل ښار اوسیدونکي له وړاندې وچکالۍ ګالي او په اکثر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې.
رحمت الله د کابل ښار د الوخیلو سیمي اوسیدونکي دی، وایي دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوې او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری.
څلوېښت متره سام وهلې و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 دیرش تر سلوي متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي او براوتلي، خو په خبره اوس په سل مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د څخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دی وایي په نلونو کې د میاشتې دوه ځله اوبه راځي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو. دا یوه لویه ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 9 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی و. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي وو چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظوري سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه او په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هوارۍ لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
په همدې اړه دا چې د اوبو ارزښت څومره دی او د وچکالۍ خطرونه څنګه کمیږي، زما همکار احمد شیبر د چاپیریال ساتنې د متخصص محمد ولی مدقیق نظر پوښتلی دی.
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او دا را روان دا 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 ستونزه را روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره، په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیروي شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دی نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي، یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
موږ باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي.
د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق خو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادۍ رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن د جون لسمه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. یو شمېر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونه جوړ کړي او په دې برخه کې لزګونو نور میرمنو ته د روزنې او کار زمينه برابر کړي وایي چې د خپل تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې لستونزو سره مخامخ دي.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي لته رشلو کلونو رئیس د غالۍ او اوبدلو د ګنډي افغاني جامو جوړولو او مورادوزي په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونه لاري لزګونه مرمنو ته کاری زميني هم برابرې کړي. نو موري وایي اته لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته مرمنو ته معاش ورکوي نوري لزګونه مرمني هم روزلي او زیاتره اوس مهال خپل ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونه جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړی. د کار ته ما وهڅول او مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم سره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او خزو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري ازادي رادیو ته ویل کاته هم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د غړون اجازه نه ورکوي ترسو پیرودونکو راجلب کړي.
اوس مهال د موردوزي او نورو برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلی او چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېری له هواده بهر دي. اوس چې دا سند اونې ده موږ باید د خزو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودای چې ټول شرکتونه پکې برخه لرلای. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت خزو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبثین وایي خپل تولیدات تر ډیره په انلاین ډول افغانستان بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي ځکه په خبرې چې دوی کله خپل محصولات پراخه کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د خزو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون لسمه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوی لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لوري پر خوځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. لډلې محمد بشیر دودیا لزادي راډیو ته ویل
لاسي صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندښتونو کې برخه واخلي یا د شي غرفې د جوړې کې چې په هغه کې د خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي.
آزادي رادیو تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري. ورو ورو د دغه خبري خبرونه د پای شیبو ته نږدې شو. په روسوي کې دا راپور اخلو چې یو شمېر افغان کورنۍ چې البته د افغان کورنۍ نه د افغان ځوانانو اندېښنې راخلو چې هغوی وایي په افغانستان کې د مهال ټیکنالوژي هغه څه وده نه ده کړې لکه څنګه چې ورته اړتیا ده. دوی وایي چې په افغانستان کې د برخې کې په ډېرې پانګونې ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له بده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي له دوران نیولې تر پوهنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره یې اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته. ده په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي، د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مرده چیرې دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مرد.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټیکنالوژي له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې نامنی، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېرې ځوانان د ټیکنالوژي وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت نرخ او لاسرسی کمزوري دي.
او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له اصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته شوې چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي څلور پنځو کلو تر لسو کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي. یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضیات باندې ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده. د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکار رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه کورسونو تنظیم او د خوانځو او په هنتنونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوې کړل سي. د یادونې د چدا محل د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په لاپ یوړتیا د جامو وسایط او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژي خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیل بیل پلیټ فارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لشپګم ټولګي پورته خوانځو او په هنتنونو کې د انجنونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي، بلکې ان لومړنۍ زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.